د مازګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپری شي، زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امانه میرزای سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو په خبرونه کې په کابل کې د ولسمشر کرزي، د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان او د امریکا د سفیر له غونډې خبرو. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم ګډون کړی و چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتېدو په اړه خبرې وکړې. خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې اروپایي اتحادیې یو ځل بیا د اوکراین له نومې منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې متحد ویلی دی چې پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر سره د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د دوغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په تور لیست کې د شامل کړای شو کارکونکو پر ځای د نور کارکونکو د ګمارنې پروسه فیل شوې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت منلې چې دوه تنه بهرني کارکونکي په هرات کې په یوې راکټي حمله کې ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس چارواکي وايي د وسلوال طالبانو دوه قمندانان د هغوی د دوه ملګرو سره په تخار ولایت کې نیولې دي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په تور لیست کې د شامل کړای شو کارکونکو پر ځای د نور کارکونکو د ګمارنې پروسه پیل شوې ده. د دې کمیسیون وايي نور محمد نور د شهر شمې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل د هیواد په څلور شو ولایتونو کې سباندې 15000 او 300 انتخاباتي کارکونکي په انتخاباتو کې د درغلي لامل په تور لیست کې شامل وو.
نو دوی په تور لیست کې شامل شول او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د هغه په یواز زین نور وړ افراد و اشخاص استخداموي چې دا پروسه عملاً پیل شوی ده د هواد په څلور دیر ولایتو کې.
د انتخاباتو د څارموسې له دې ګمارنې هرکلی کړی او ټینګار کوي چې نوي کسان باید د یوې شفافې پروسې له مخې وګمارل سي. د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې د یوې سروې په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. د دې ادارې مشر یمات رابینن په کابل کې وویل چې په تیرو څلور کلونو کې رشوت دوه برابر شوی چې شاوخوا $2 میلیارد ته رسیږي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان لپاره تر نامنوي وروسته فساد دوهمه لویه اندېښنه ده. د یو ای دوه کال مخکې د افغانانو لخوا د ورکړل شوي رشوت اندازه $1.2 میلیارد و اوس $2 میلیارد سوی دی چې دا د پام وړ زیاتوالی دی. په دغه سروې کې راغلي چې په افغانستان کې ډیر فساد او رشوت په عدلي او قضایي ارګانونو، پولیس او دغه راز په پوهنه او عامه روغتیا برخو کې دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت منلی چې دوه تنه بهرني کارکونکي په هرات کې په یوې راکټي حمله کې ټپیان شوي دي. د دغه سفارت لخوا رسنۍ ته په استبل سوي اعلامیه کې راغلي چې افغان امریکایي چارواکي د دغه پیښې په اړه په ګډه څېړنه کوي. نن سهار په هرات کې د امریکا د قونسلګرۍ د امنیتي کارکونکو پر موټر چې د هوایي ډګر پر لور روانو راکټي حمله وسوه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس چارواکي وايي د وسلوال طالبانو دوه قمندانان د هغوی د دوه ملګرو سره په تخار ولایت کې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي رئیس په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په تلقان شار کې لیوه حلقمین او یو شمیر شبنامو سره نیول شوي دي. د ملي امنیت رئیس په وینا نیول شو کسانو په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپل جرمونو اعتراف کړی. دا و کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې متحد ویلي چې پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. پوتین به له شغلې اولاند سره د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په درشل کې وګوري. دا په مارچ کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین د یو لوی لویدیځ قدرت له مشر سره ګوري. یوری یوشاکوف دغه ورځ ویلي د اوکراین په ختیځ کې د ده په وینا د اوکراین د حکومت پارونکو پوځي اقداماتو کړکیچ لا نور هم پیچلې کړې دی. بلخوا رویټرز د ناټو د پوز دی افسر لقب للی کیږي وای روسیه خپل زرګونه سرتیری د اوکراین پولو ته لنجد سیمه څخه ایستلې دي، خو وای لسګونه زره نور لاله پات دي. ناټو وړاندې اټکل کړی و چې روسیه د اوکراین پر پوله 40000 سرتیری ځای پر ځای کړی دي. اروپایي اتحادیه یو ځل بیا د اوکراین له نوي منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیه مشرانو دغه ملاتړ پرون له غونډې وروسته څرګند کړ. د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانویل بروسو پرون په برکسل کې د غړو هیوادونو د مشرانو له غیر رسمي ماښامنۍ وروسته وویل چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د قانوني منتخب ولسمشر ملاتړ کوي. راپورونه وایي یو پولنډي کاتولیک کشیش د اوکراین په ختیځ دونیتسک شار کې د روسي پراو بیلتون کوشتون کله خواته ول سوي د پولند د بهرنیو چار وزیر سر رادوسلاو سیکورسکی خبري اعلان تو ویلي چې د پولند د قنصل خدماتي برخه په ګډه دغه کشیش د خوشکېدو لپاره هڅه کوي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پولند رسنیو دغه کشیش نوم فادر پاول ویتاک شو. دلته یو وای نو موري پروند بیلتون کوشتون کې هغه نو لخوا نیول سوي وو. د پولند او اوکراین رسنیو وایي باور دادي چې دغه کشیش به د اوکراین د ملي امنیت ادارې په ودانی کې چې اوس په دونیتسک شار کې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. پولند د اوکراین د نوي لویدیځ پلوه حکومت ملاتړ څخه دی. د مې په 16مه نېټه هم د دونیتسک په سیمه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو یوه څلور کسیزه ډله لا درکه سوه وه. د امریکا د استخباراتي معلوماتو فراری خبرونکي ایدوارد سنودن وای د یو جاسوس په توګه روزل شوی وو. د استخباراتي ادارو لپاره له هواده بهر په مخفي ډول کار کاوه. نو موري په مسکو کې د یو امریکایي ټلویزیوني شبکې ان بی سی ته په امریکا کې هغه اداوی لري کړی چې د یو ټیچي ساتي قرار دادی وو. د وای په ټولو ساتو کې په لوړه کچه کار کړی دی. سنودن د غرض وای د سی ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې یو تخنیکی متخصص او استخباراتي روزونکي وو. د شکلن سنودن د حکومت د پټو پروګرامونو په خبرولو سره د امریکا لخوا په جاسوسي تورن سو. نوموړی اوس په روسیه کې د یو پناهنده په توګه ژوند کوي. د بلوازد پولیس د برازیل په پلازمینه کې په هغه سټډیوم کې لایتراس کوونکو سره لاس او ګریوان سوي چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال سیالۍ په کشي ترسره سي. د پولیسو د نړیوال جام پر هغه مخالفو مظاهرچیانو اوښکې بیونکې ګاز پاشلې چې غوښتلې په برازیلیا کې هغه سټډیوم ته ننوځي چې پرون په کشي د ساش کال نړیوالو سیالیو کپ نندارې ته ښودل شوی وو. په دغو مظاهرو کې څه باندې زرو کسانو ګډون کړی وو او د مانی ګارنیچا ملي سټډیوم شاوخوا ته د ترافیکو جریان بند کړی وو. دغه سټډیوم تر ټولو ګران بیه میدان دی چې د دوه دیشو هیوادونو د لوبو لپاره جوړ شوی دی. تمه ده دغه سیالۍ په راتلونکو شپږ ورځو کې پیل شي. برازیل د نړیوال جام د سیالیو په تړاو د ډیرو اعتراضونو شاهد دی. مظاهرچیان د نړۍ تر ټولو لوی سپورتي لوبو د کوربتوب لپاره له لویو لګښتونو څخه شکایت کوي. دوی وایي شبوي چې دغه پیسې د کور جوړونې په څیر پر نورو ټولنیزو برخو لګول شوی وایي. او د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشر انتخابات په دغه هیواد کې ترسره سي. نن درېمه ورځ ده چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دوو ورځو کې لږو خلکو رای ورکړې وې. د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې پخوانی ولسمشر محمد مرسي یې تیر کال له واکه لرې کړ تر اوسه په انتخاباتو کې برلاسی دی. ټاکل شوی چې دا انتخابات د دوشنبې او سېشنبې په ورځو کې ترسره سي. د السیسی ملاتړي هیله مند دي چې ډېر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي څو دا ښکارا کړی چې ګڼ کسان د دوی د مشر حمایت کوي. د خبرونو پای
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو څلورویشت ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28.2، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.2، په هرات کې به اسمان ځای بریز وي، د نری باران احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 26.1، او په جلال آباد کې به اسمان ځای بریز وي، د نری باران اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 26.5.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په کابل کې نن ولسمشر کرزي د ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو او د امریکا سفیر په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې دوه مسله وڅېړله. دا به هم واوري چې د امریکا او مولس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پاتې دو خوښ دی کنه دی. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان د نوې څېړنې له مخې په دولتي ادارو کې رشوت زیات شوی، او په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د سوداګرو له ستونزو خبرو.
په نورو ولایتو کې تجارت ته قرضه ورکول کېږي د بانکونو له خوانه، ولې متاسفانه پکتیا کې زموږ تاجران ته قرضه هم څوک نه ورکوي.
د خبرونې په دوه منی مای کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې له شکرې برګزي سره شغیدلایم.
یو احساس ما په وجود کې شته، یو مینه د دې وطن د پاره شته، یو مینه د دې خلکو د پاره شته چې هیڅ شي سره برابر ولای نشي.
په کابل کې نن ولسمشر کرزی د ناتو ځواکونو له عمومي قمندان د افغانستان د دفاع وزارت له چارواکو او د امریکا له سفیر سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د نږدې لس سره امریکایي ځواکونو د پاتېدو مسله وڅېړل شوه. له کابل فهیم عابد را سره دی چې دا موضوع یې څارلې ده. فهیم عابد، په غونډه کې د ناتو عمومي منشي وبخشي د ناتو عمومي قمندان په افغانستان کې د پاتېدونکو امریکایي ځواکونو په ارتباط څه وویل؟
په دې غونډه کې دوی ټینګار کړی دی چې د افغان ځواکونو سره به د دوی مرستې او د هغوی د روزنې په برخه کې به مرستې دوام ولري. خو په یو موضوع دې دی چې تاکید کړی هغه دا ده چې 2018 کال پورې به یوازې یو د بګرام اډه پاتې شي او هغه به هم وروسته د افغان حکومت سره په تفاهم کې بنده شي او یا به افغان حکومت ته یا افغان لوري ته انتقال شي. د ناتو عمومي قمندان ویلي چې دوی په پام کې لري چې د 2015 کال پورې د امنیتي ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا بهیر بشپړ کړي. همدارس دوی ویلي دي چې د 2018 کال تر اخره پورې به یوازې زر سرتیري پاتې کیږي، هغه به هم د سفارتخانو او د روزنې پروګرام پر مخ وړي.
په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس وړاندیز ورته نه دی کړی، ځکه چې جمهور رئیس کرزی له دې ډاډه کړی ده چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي.
د جمهور رئیس کرزی د وړاندیز په اړه دلته څه نه دی ویل شوی په دې ریپورت کې، په دې اعلامیه کې چې د ریاست جمهور رئیس لخوا خپره شوی، خو صرف هغوی ولسمشر کرزی د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د غوښتنې توضیحات وغوښته دي او هغه هم ویلي دي چې رسنۍ په دې برخه کې مبالغه کوي او دوی ته خبر نه دي.
په دې غونډه کې خو لکه څرنګه چې خبر لرو د افغانستان دفاع وزیر او د افغانستان لوی درستیز هم برخه اخیستې وه. هغوی د دغه کونړ د راکټونو په ارتباط څه ونه ویل؟
د دفاع وزیر ورته ویلي دي چې په کونړ باندې په تیرو دوو ورځو کې 300 راکټونه لګېدلي دي چې 12 کسه یې ټپیان کړي او یو شمېر کورونه یې له منځه وړي دي. همدارس د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی هم په دې غونډه کې ویلي چې دوی پاکستان سره تماس نیولې او پاکستانی چارواکو دغه موضوع رد کړی. هغه ویلي چې زموږ خاوره نه ستاسو په خاوره باندې راکټي بریدونه نه کیږي. خو د ناتو عمومي قمندان په کابل کې او دغه راز د امریکا سفیر جیمز کنینګم ژمنه کړې چې له پاکستانی چارواکو سره به دا موضوع مطرح کوي.
فهیم عابد، مننه. د کونړ په کونړ باندې د پاکستان له لوري د توغندیو او د توپونو د ډزو په ارتباط پرونه خبرونه کې وړاندې د کونړ له والی سره شخیدلیو، خو مخکې تر هغې د امریکا مسله پسې تعقیب و چې غواړي تر 2014 کال وروسته تقریبا 10,000 پوځیان په افغانستان کې تر 2016 کال پورې وساتي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي واشنگتن باور لري چې افغانستان په دوو راتلونکو کلونو کې او مخکې له دې چې امریکایي عسکر له دغه هیواده ووزي د تروریزم ضد یو ډاډمن د رامنځته کولو لپاره کافي وخت لري. د امریکا جمهور رئیس پرون اعلان وکړ چې د راتلونکي کال په پیل کې به 9,800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي او د همدغه کال په پای کې به نیمه برخه عسکر له افغانستان ووزي. د دغې پریکړې شرط دا دی چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. اوس مهال امریکا 2,000 عسکر په افغانستان کې لري. سلطان محمد سرور د امریکا د پریکړې په اړه دغه هیواد او د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو د څرګندونو تفصیل اوروي.
هغه 9,800 امریکایي عسکر چې په افغانستان کې پاتې کیږي افغان ځواکونو ته به مشورې ورکوي، د تروریزم ضد عملیاتو کې به ورسره مرسته کوي او شمیر به په تدریجي توګه کم شي تر دې چې د 2014 کال په پای کې به د امریکا د سفارت د امنیت ساتلو پورې محدود وي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی وویل د افغانستان او پاکستان پوځي مشران په دې ډاډه شول او قدردانی وکړه چې امریکایي عسکر راتلونکي کال او د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي او هغه اندېښنه چې له څو میاشتو راهیسې درلوده پای ته ورسېده. جنرال دیمسی د عربي متحدو اماراتو په لاره په الوتکه کې د رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ما د افغانستان د پوځ لوی درستیز له فیصلې خبر کړ نو هغه سم دلاسه د خدای مننه وکړه. جنرال دیمسی وایي چې د افغانستان د اردو لوی درستیز شیر محمد کریمی ورته وویل چې دغه فیصله افغانانو ته دا احساس ورکوي چې د امریکا له ملاتړه په ډاډمنتیا سره دوی د خپل حکومت چارې خپله سمبالولی شي. د امریکا لوی درستی زیاتوي چې کله یې خپل پاکستانی ساری جنرال رشاد محمود له پریکړې خبر کړ نو د هغه لومړی خبره دا و چې د آرامي او راحت احساس وکړ او ویل چې ډاډمنتیا او اطمینان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. جمهوری پلاو د باراک اوباما په پرونی اعلان انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو په مقابل کې د جګړې هغه بریاوې چې په درنی بیې ترلاسه شوې لکه څنګه چې له عراق د امریکایي ځواکونو په وتلو دغه هیواد بیا له فرقي جګړو سره مخامخ شو په افغانستان کې به هم ځای شي. خو جنرال دیمپسی باور څرګند کړ چې هغه پیغام چې امریکا له افغانستان سره د روابطو د عادي کولو لپاره ورکړ په افغانستان او سیمه کې به ښه انعکاس وکړي. هغه وویل د دوامدار تعهد مفهوم خود هم چې مونږ نور د افغانانو د ورځنی ژوندانه له چارو سره سروکار نه لرو د ما په باور په واقعیت کې یو مثبت انعکاس رامنځته کوي. د امریکا لوی رئیس وویل چې امریکایي عسکر اوس د افغانستان د اردو ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ کله چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور د سفارت د امنیت پورې محدود شي افغان اردو به پوره ځواک او وړتیا ولري. جنرال دیمپسی وویل مونږ غواړو په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ډاډمن با اعتماده او ځواکمن شریک رامنځته کړو ترڅو د تروریزم ضد عملیات مونږ په خپله ترسره نه کړو او دغه هدف ته د رسیدلو لپاره کافي وخت او امکانات لرو.
په راپور کې مو د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال دیمپسی په وینا واوریدل چې په کابل کې د افغانستان لوی درستیز او په اسلام آباد کې د پاکستان لوی درستیز په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د یو شمېر امریکایي ځواکونو پر پاتې دو خوشي څرګنده کړې ده. په امریکا کې څه حال دی؟ آیا امریکایان هم دې ته خوشاله دي چې پوځیان په افغانستان کې د دوو کلونو نورو لپاره پاتې شي؟ دا غو نظر پښتنو لمخې چې په تیر دسمبر میاشت کې واشنگتن پوسټ ورسپانی او بی بی سی نیوز کړي له یو څلوېښت نیولې تر 55 په سلو کې امریکایان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې دو پلوي کوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د هغوی د ماموریت څرنګوالی اعلان کړ. سرل دی چې بارک اوباما د یو موټی او باثبات افغانستان پر د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ خو ویل چې امریکایي ځواکونه له هغه مودې چې توقع کیده د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شوې دي. خو پښتانه دا چې د امریکا خلک د افغانستان د جګړې په باب څه نظر لري؟ نیویارک ټایمز رسپانه وای د هغه نظر پښتون لمخې چې ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ رسپانه په تیر دسمبر میاشت کې کړي ل یو څلوېښت نیولې تر 55 پسلو کې امریکایان په دې نظر دي چې د تروریزم ضد عملیاتو او افغان ځواکونو د روزنې په هدف باید یو شمېر سرتیري له روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدغه نظر پښتنو کې شپږ شپېته پسلو کې امریکایانو ویلي چې د افغانستان جګړه په دومره لګښتونو نه ارزي خو دېرش پسلو کې بیا برعکس نظر څرګند کړی دی. نظر پښتنې خی چې په مجموع کې شپږ اویا پسلو کې امریکایي وګړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي حضور ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وایي دا مهال شاوخوا 2.5 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دی او د ولسمشر اوباما د پلان سره سم به له روان میلادي کال وروسته یوازې 9900 دغلته پاتې شي. خو دغه سرتیرو پاتې کېدل د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک پورې اړه لري. د جمهور رئیس اوباما د څرګندونو پر اساس په 2015 کال کې به د 9300 سرتیرو نیوایي له افغانستان ووزي او د 2016 کال تر پای پورې به له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل تکمیل شي. د اندېښنې چې حسین له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد بیا بې ثبات نشي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام لپاره د متحده ایالاتو د خلکو ملاتړ جلب کړی دی. د هغه نظر پښتنې مخې چې سی بي اس نیوز د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې کړی ده شپږ شپېته پسلو کې امریکایان وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به دا هیواد بې ثباته شي.
د طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي د طالبانو ویان قاري یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونهای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخباراتی نفوذ کردن و این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
په دې اړه بحث سبا پنجشنبه له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په چپو کې واوري.
د ازادي راډیو د روان خبرونه په پیل کې مو د راپور درلود چې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد او د امریکا سفیر لولسمشر حامد کرزی او د افغانستان د دفاع وزارت له چارواکو سره د امریکا د یوشمیر ځواکونو د پاتېدو د مسلې ترڅنګ په کونړ باندې د پاکستان د لوري د توپونو او توغندیو د لګیدو مسله وڅېړله. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی وویل چې په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 300 توغندي د ډیورنډ د کرښې له هغې خوا پر کونړ توغول شوي دي چې تر 12 ډیر ملکیان ټپیان کړي دي او یوشمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع لوی رئیس ستر جنرال شیر محمد کریمی په دې غونډه کې وویل چې دوی پاکستانی چارواکي له دې مسلې خبر کړي دي خو هغوی بی خبری څرګنده کړې ده او له دې مسلې یې انکار کړی دی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دا مسله د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره شریکه کړې ده او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ چارواکو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره تر اوسه څه اقدام کړی دی. شجاع الملک جلاله په ځواب کې وویل
او بدبختانه د تیر انتخاباتو نه وروسته دا ورځ په ورځ زیاتیږي. حتی په دې ورځو کې سلونه تعداد پورته شوی دی او بعضې زخمیان هم موږ لرو، لکه په تانګام کې په لوی ګورېګا کې تقریبا په لسو کډې د واړه ګورېګا او د لوی ګورېګا چې د دانګام ولسوالۍ کې دي کډې تره بې ځای شو. خلکو زموږ کومک غوښتلی دی، نو په دې باره کې موږ همیشه لپاره خپل ګزارشونه شورای امنیت مربوطه وزارتخانو ته، چې هغه البته د دفاع وزارت د داخلې وزارت دی، موږ خپل ګزارش ورکوو. او دا چې څه علت دی، نو دا علت د هغه چانه تپوس کول پکار دی چې دا توپونه څوک ولي.
والي صاحب، تاسو ویل چې موږ روزمره چې کومې مرمۍ راشي، راکټونه راشي، د هغې راپور موږ مرکزي حکومت او امنیت شورا ته سپارو، هغوی په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم اقدام کړی دی؟
طرزالعمل داسې دی چې ولایت نشي کولی چې ولایت د هغو حکومت څخه خبرې وکړي. دا د مرکزي حکومت خبره ده. موږ وزارت خارجه لرو، دفاع لرو، سرحدات لرو، هغې به په دې باره کې چې څه کړي دي څه نه دي کړي موږ ته د دې پوره معلومات نشته، خو موږ خپل گزارش ورکړی.
د نړیوالو ځواکونو عسکر هم پراته دي، هغوی په دې کې څه په دې برخه کې څه کړي او دوی نما استازي همیشه راځي دلته، هغوی تاسو ته کوم ډاډ درکړي چې دا مرمۍ بندیږي؟ دوی خپل مشرانو سره یا هغوی سره کار رابطه کړي تاسو ته ویل؟
نو حساب خو یې چې دلته پراتې دي اوس خو لا محدود شوي دي. یو د توپچي په بیس پورې دي، په هغه وخت کې چې دی په نړۍ کې او هغه وخت کې چې اسمار کې او هغه وخت کې چې په چپه دره کې او کونړۍ خاص څوکۍ کې، په هغه وخت کې د دې لپاره څه عکسالعمل نه دی ښودلی، نو اوس به څه عکسالعمل وښودي. او باید هم چې یعنی که د مذاکراتو د لارې نه وي، که د فشار د لاندې لارې نه وي، باید چې دا مسله بین المللي قواوې چې دلته پرتې دي هغو دا مسله حل کړې وي. خو چې هغو حل نه کړل، نو زموږ خپل مرکزي حکومت نه دا توقع دي چې په دې باره کې جدي اقدام وکړي.
والي صاحب، پاکستاني چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې په کونړ کې د دوی وسلوال مخالفین شتون لري او هغوی اخوا اوري د پاکستان فوج سره جګړې کوي، ځکه هغوی دې خواته مرمۍ راوړي. آیا داسې څوک شته چې د پاکستان خلاف دلته اوسېږي او هلته جنګونو ته بیا وړي؟
نو هغه طالبان چې کوم پاکستانیان دلته راغلي دي او هغه د تحریک په نامه باندې دي، لشکر طیبه په نامه دي، هغه موږ هم وژني او ته یې توپونه موږ متضرر کوي. ولسی خلک پکې زخمیان کېږي، مالونه پکې مري، ځنګل یې پکې سوځي. نو دا خو څه بهانه نه ده چې پاکستاني طالبان په سرحد کې ډېره دي، موږ هغه یې ولو ودي ولي کنه. زموږ هم دشمن دی، د هغه هم دشمن دی. یعنې د خپل طالب سره عمل ته په خپله خاوره کې معامله وکړي، خو دا چې زموږ په خاوره کې کوي، نو دغه هغه طالب دی چې د مخکې لکه جمعیت که تحریکان دي یا لشکر طیبه ده یا نور داسې تحریکونه دي، هغه خو زموږ سره جنګېږي. نو دا چې زموږ سره جنګېږي، هغه خو هېڅکله هغه نه ولي. موږ ډېر افسوس کوو او په شدیدو الفاظو باندې باندې د دې خبرې رد کوو چې د دې نه ورځ په ورځ زموږ روابط سره نور هم خرابېږي او آینده به داسې وشي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته هغه پاکستان ولسونه چې د افغان ولسونو سره د مهاجرت په وخت کې کوم ښېګړې کړي دي، هغو ته به صدمه ورسېږي هغه روابط.
والي صاحب، د پاکستان د رستنیو بریدونو دا مقصد خو به دا نه وي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي؟
نو په دې کې شک نشته دی. مخکې خو داسې وو چې که دی وایي چې موږ سرحدونه وشتل، تاسو ته پته ولګه چې بېګاه حتی د اسمار ولسوالۍ په جج کې مو ګولۍ لګېدل او دغسې په شیګل کې. او ادب بیا هم څه فکر دا یم چې آینده انتخابات متضرر کړي او آینده انتخاباتو کې خلک کیسه وانخلي. خو انشاءالله تعالی زموږ ولسونه اوس افغاني ولسونه نه دي، هغه یخ شوي دي، هغه غواړي چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د حکومت د بدلون په خاطر باندې ټول ولسونه راشي په انتخاباتو کې حصه واخلي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان نوې څېړنه ښیي چې له نامنې وروسته فساد په افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه ده. د دې ادارې چارواکو نن په کابل کې بې خبري غونډې ته وویل د افغانستان په ادارو کې د مالي فساد اندازه د تیرو دوو کلونو په مقایسه څه د پاسه 50% لوړه شوې ده. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د اداري فساد د لمنې په پراخېدو سره په دغه هیواد کې د شفافیت د څارنې سازمان موندلی چې په افغانستان کې د رشوت کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله دوه برابره شوې ده. د دې ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د فساد د کچې د لوړېدو په اړه د یو رپورټ د خپرولو پر مهال وویل په دغه هیواد کې په اوسطه توګه د رشوت ورکوونکو کچه له 190 ډالرو نه 240 ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان مشر یامات ترابی په دې اړه جوړه شوې غونډې ته وویل د هرو دریو کسانو څخه چې د اداري فساد تجربه لري دوه کسان یې د مجبوریت له مخې رشوت ورکوي.
د رشوت هغه اوسط چې پخوا به ورکول کېده 190 امریکایي ډالره وو، خو اوس 240 ډالرو ته لوړ شوی ده، او دا په مجموع کې د رشوت اندازه لوړوي. دو کاله پخوا د رشوت ټوله اندازه 1.2 میلیونه ډالره وه چې افغانانو به ورکاوه، خو اوس 2 میلیونه ډالره شوی چې دا د پام وړ زیاتوالی ده.
ښاغلی ترابی وویل د 2014 کال له پیل راهیسې 942 میلیونه ډالره رشوت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 کال کې 245 میلیونه ډالره رشوت ورکړل شوی وو. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان دغه څیړنه د 2014 میلادي کال د نومبر میاشتې نه پیل کړې او تر اوسه یې په 34 ولایتونو کې 2800 کسانو سره د رشوت په اړه مرکې کړې دي. په دې څیړنه کې د هیواد له ټولو ولایتونو نه ځواب ورکوونکو چې کورنۍ یې په یو ډول رشوت ورکوي وایي چې د خپل کار د خلاصولو لپاره رشوت ورکولو ورسره مرسته کړې ده. له هغو کسانو سره چې په دې اړه مرکې شوي 50% یې ویلي د کارونو خلاصولو په بدل کې د رشوت ورکولو بار پرې زیات شوی ده. د شفافیت د څیړنې ادارې په دې نوې څیړنه کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه او پولیس تر ټولو ډېر په فساد کې ښکیل بللی دي. دا څیړنه ښیي چې د عدلي او قضایي ارګانونو او پولیسو وروسته د پوهنې وزارت په فساد کې دریم ځای لري. د دې سازمان مشر یامات ترابی وویل چې د دې څیړنې نتیجې داسې ښیي چې 93% د رشوت اخیستلو معامله د ولایتونو د ولسوالیو په کچه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې ادارې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بریالي نه شو.
د افغانستان د شفافیت د څارنې د مؤسسې له نوې څیړنې سره سم په افغانستان کې اداري فساد په تیرو 2 کلونو کې نور هم زیات شوی دی. دغه فساد په پکتیا کې سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونو د مشر څرګندونې په همدې ارتباط د داود تپان پور راپور کې
په پکتیا کې سوداګر او واړه تجاران شکایت کوي چې څوک یې د ستونزو له منځه وړلو لپاره ګام نه اوچتوي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار دا خبر مني چې په ولایت کې ملي سوداګر له ستونزو او ګواښونو سره مخ دي، خو پرته له دوی چا د اواري لارې چارې نه دي کتلې. نوموړی زیاتوي چې د پکتیا ملي سوداګرو تل د خپلو ستونزو غږ تر مرکزي ادارو رسولی دی، خو مرکزي ادارې لا هم د دوی د ستونزو د اواري په اړه ګام نه دی پورته کړی. دی وایي چې په پکتیا کې سوداګر له بېلابېلو ستونزو کړي چې دغه ستونزو د زیاتو کارونو مخه ډب کړي. دا چې په پکتیا کې سوداګر له کومو لویو ستونزو سره مخ دي د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار له خولې اورو.
څو ستونزې دي چې زه یې تاسو ته په ګوته کوم. اول، اداري فساد د پکتیا کې واقعا موږ په ګمرکونو کې سخت ستونزه لرو، دا ستونزه باید حل شي. او دوهمه، موږ د برق نشتون ده، د در لوی خنډ ګرځېدلی د پکتیا لپاره. د برق پوچني صنعتکاران د موږ سخت ستونزه لري. او بل، د قرضې سیستم ده په نورو ولایتو کې، مثلا په نورو زونونو کې دا تجارت ته قرضه ورکول کېږي د بانکونو له خوا، ولې متاسفانه پکتیا کې زموږ تاجران ته قرضه هم څوک نه ورکوي.
نوموړی دا هم وایي چې د پکتیا د سوداګرو د ستونزو د اواري په موخه په پرله پسې ډول هڅې کړي دي، خو لا یې هم چا په خبره غوږ نه دی ګرولی. په خبره چې ولایت ته د ایسا دفتر هم راوړی دی، خو له دې سره د سوداګرو ځینې ستونزې اوارې شوې دي او په نورو برخو کې لا هم د پخوا په څیر له ستونزو او چیلنجونو سره مخ دي.
هڅه مو کړې د تجارت ریاست او د ایسا ادارې هم موږ دلته راوستی ده چې دغه ستونزه جوازو ستونزه حل ده، ولې نور ستونزه تاجر لري دلته پکتیا.
دی وایي چې د پکتیا د سوداګرو د ستونزو د اواري لپاره د مرکزي اداره لاس په کار شي. په خبره یې چې په ولایتي اداره کې د دوی شته ستونزې ځکه نه شي اوارېدلی چې هغه کارونه یې ټول په مرکزي ادارو پورې تړلي دي. د سوداګرۍ خونې عامل رئیس په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې د پکتیا ولایت سوداګر او تجاران وایي چې د دوی د کارونو په وړاندې حکومتي ستونزې د دوی په کارونو بدې اغیزې پرې باسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام تروبه جو پوری بیا سادی رادیو په منځنی صفه 12 پښنمی پټول افغان